وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې موزنور یاسم نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پرونی حملې پر بهرنی ځواکونو د پرونی حملې په اړه چې په یو امریکایي جنرال وژل شو له عکس العملونو خبرو. دغه حمله به د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو ترمنځ به اعتمادي زیاته نکړي. په دې اړه د یو افغان کارپو نظر مو هم اخیستی دی. د خبرونه دوه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لړ کې او حقیقت سره خطر مخله دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. صفي الله ستانه زیته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کی.
سلام د خبرونو سره ټکی. د انتخاباتو خپل کمیسنوي د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو ټول صندوقونه د دغه کمیسن مرکزی دفتر ته ورانتقال شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرونی حمله کې د یو امریکایي لوړ پوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې. د روزګان د امنیت قومندانې لجنې جرمونو سره د مبارزې رئیس وایي وتنه شپږ تنه پولیس د وسلو طالبانو لخوا د یو بل پولیس په همکارۍ په خوړو کې د زهرو لګډولو وروسته مسموم شوي. او د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي یو بی پیلوټ الوتکه چې ګمان کیږي د امریکایي پوځیانو په وی د شمالي وزیرستان په یو اړوند سیمه بمبار کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال کسان وژل شوي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپل کمیسنوي د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو ټول صندوقونه د کمیسون مرکزی دفتر ته ورانتقال شوې. د کمیسنوي نور محمد نور نن په خبري کانفرنس کې ویل د سلور د شولایتونو د رایو ټول صندوقونه چې شمیرې 2018 ته رسیدي په کابل کې د کمیسون مرکزی دفتر ته په سمه توګه رسیدلې دي.
تمام صندوقای رای دهی به شکل سالم
در رای ټول صندوقونه په سالمه توګه مرکزی دفتر ته انتقال شوې. په حقیقت کې د انتخاباتو کمیسون ملګری ملتونه، ناتو، آیساف او افغان امنیتی ارګانونه په ګډه وتوانېدل داستر ماموریت په بریالیتوب سره ته ورسوي.
تمامسان کې ای ماموریت بزرگ به شکل خوب په انجام برسونه.
خغلی نور هم در زویل درای تفتیش بهیر هم په نورمال ډول روان دي او تر اوسه د سباندې 3408 صندوقونو رای بیا شمیرل شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرونی حمله کې د یو امریکایي لوړ پوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د یو اعلامیه په خبرولو ویلي چې دا یو تراژیدي ده او زیاتوي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره یو مهم رول لوبوي. دغه راز د امریکا سفارت هم د کابل په یو پوځي اکاډمي کې د افغان سرتیري لخوا د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال وژل کېدل غندلې او د پیښې لټپیانو سره خواخوږي ښودلې. وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویان جن کاربي په یو خبري غونډه کې منلې و چې تورن جنرال هارلډ گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې وژل شو. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې شپکتنه پولیس د یو بل پولیس لخوا له مسمومیدو وروسته وژل شوې دي. د اورزګان د امنیت قومندانې لجنې جرمونو سره د مبارزې رئیس ګلاب خان ازادي راډیو ته ویل د پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا د یو بل پولیس په همکاري په خوړو کې د زهرو لګډولو وروسته مسموم شوی و. خو ځینو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې وژل شوی وته نه دي چې لومړی بې هوښه وروسته په ډزو وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نورستان چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په بمباریو کې لږ تر لږه 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل د بهرنۍ پوځیانو بی پیلوټ الوتکې د کامدیش ولسوالۍ اړوند برکشتو سیمې د نن سهار له 4 تر 9 بجو 9 ځله حمله کړې چې په نتیجه کې یاد مخالفین چې پکې عربان، پنجابیان او نور بهرني مخالفین هم شامل دي وژل شوي. د ښاغلي قیوم په خبره دغه وسلوالو په خپلو پټنځایونو کې د ځینو حملو د پلان په جوړولو کار کوي چې بمبار پرې شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لاندې د مې ورسته د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه هېروي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي یو بی پیلوټ الوتکه چې ګمان کیږي د امریکایي پوځانو په وی د شمالي وزیرستان په یو اړوند سیمه بمبار کړی چې په نتیجه کې 15 وسلوال کسان وژل شوی دي. امنیتي چارواکو ویلي دوه میزایل د تخیلو په کلی کې په یو کمپاوند لګیدلې. ویل کیږي په دې حمله کې دوه نور وسلوال ټپیان هم دي. چارواکي ویلي ډېر وژل شوی بهرانيان دي خو د هویت په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوی. د داون په نوم یو پاکستانی ورسپانی رپورت خبر کړی چې حمله په یو مرکز شوی چې لدی مخکې په القاعده پورې تړلی بهرانی اوزبک او ایغور وسلوال پکې فعالیت کوي. خو د سک ټولنې غړو په پیښور کې یو سړک تړلې او د نن ورځې په یو حمله کې د یو سک په وژل کېدو او د درې نورو ټپي کېدو پیښه غندلې. سکانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د حمله ترسره کوونکي ونیسي. د اسرائیل او فلسطین پلاوی قاهره ته رسیدلې چې په غزه ترنګ کې د اوربان پر ټینګېدو خبري وکړي. په فلسطینی پلاوی کې د حماس او جهاد اسلامي ډلې غړي شامل دي. د فلسطین یو مهمه غوښتنه دا ده چې اسرائیل پر غزه ترنګ خپل محاصره د اوږد مهال لپاره د اوربان لاره لري کړي. روس له هغه چې اسرائیلی فوجان پرون له غزه ترنګ ووتل ورسره جوخت یو درې ورځې اوربان هم پیل شو. پر غزه ترنګ د اسرائیل په 9 ورځې حمله کې 1015 فلسطینیان وژل شوي چې په ځواب کې حماس ډلې وشپېته اسرائیلیان چې اکثری فوجان دي په خپل راکټ حملو کې وژلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د مذهبي اقلیتونو وژنه غندلې او خبرداری ورکړی چې دا به د بشریت په ضد په جنایتونو کې وشمیري. د شورا د اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو لخوا د عیسویانو، یزیدیانو او هغو عراقیانو وژنه او وژنه او پر هغوی به د بندیزونو لګیدل غندلې چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد دي. د داعش په نوم وسلوالې ډلې دغه اقلیت مذهبي اقلیتونو ته د اگست په 2 الټیماتم وټاکه چې خپلې سیمې دې پرېږدي او یا د دوی ته جزیه ورکړي. سعودي عربستان لبنان ته 1 میلیارډ ډالر ورکړي چې د سوریې د پولې په اوږدو کې د اسلامي سختریزو پر جګړې ولګوي. دا خبره نن د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریري وکړه. نوموړی د سعودي د شرایطو په اړه د خبرو لپاره جدي ته تللی دی. حریري وویل د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله دا پیسې د دې لپاره ورکړي چې د لبنان د پوځ توان او وړتیا زیاته شي او د لبنان امنیت وساتي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
لاسف یو لاس څنګه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې مو په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر نړیوالو ځواکونو د پرونی حملې په اړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو له وروستو عکس العملونو خبرو. آیا دغه حمله به د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي زیاته نه کړي؟
په افغانستان کې تر اوسه دښمن ته دا مجال دی چې داسې یو لوی حادثه پیښیږي چې اعتماد بین المللي قواو او ملي قواو یو نکي خدشهدار کړي.
دا مسله مولای او افغان امنیتی کارپوسره انسیړلې ده. د هلمند چارواکي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نوي حملو خبره کوي.
ور مشهد مسکله ولسوالی په تیم چې او چغلی سیمه کې په ځینو ساحو باندې بریدونه وکړل چې دوی هدف هم دغه و چې مسکله دغه سیمه تر خپل پوشش لاندې ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل ولایتونو څخه د رایو ټول صندوقونه له کومې ستونزې پرته د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوي دي. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ ورستي اوربند له حاله مو خبرو. د خبرونه په 2 نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. په حقیقت سره پروګرام کې مو په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت له مرستیال سره خبرې کړې دي.
تاسو یو بدیل پیدا کی چې حجم ډیر غټ وي، چې لار نه ویلته، چې د انتقالات وسایل نه ویلته، چې مارکیټ د فروش نه ویلته، دا غټ ستونزه ده. خو مواد مخدر نن سبا حجم له لحاظ غټ سرمایه ده.
دا او د انصاف پلټه کې پروګرام د خبرونې په 2 نیمه کې اوریدلای شي. ازادي رادیو اوري راز د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په پرونی برید کې د یو امریکایي لوړ پوړي جنرال وژنه په کلکه غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د یو اعلامې په خبرولو سره ویلي چې دا یو تراژیدي ده. دغه راز د امریکا سفارت هم د کابل په پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال وژل کېدل غندلې او د دې پېښې له ټپیانو سره خواخوږي ښودلې ده. مخه تر دې د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی په یوې خبری غونډه کې منلې و چې تورن جنرال هارولد گرین په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ رتبه امریکایي پوځي و چې په افغانستان کې وژل شو. برید پرون د کابل په لویدیس کې په یو پوځي اکاډمۍ کې په داسې محال وشو چې افغان سرتیری په د بهرنۍ ځواکونو دزې وکړي چې پکې یو شمیر لوړ پوړي روزونکي هم شامل وو. افغان چارواکو تر نن پورې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه زیاتې څرګندونې له رسنیو سره نه وکړې. خو د ازادي راډیو خبریال په کابل کې نسیم شفق له یو شمیر افغان چارواکو سره د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه غږېدلې دی چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه. همدا شېبه له کابل را سره ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه په رسنیو کې، البته په لویدیځو اژانسونو کې خپره شوي وو چې یو عسکر وروسته له هغې ډزې وکړې چې له چارواکو سره یې لفظي دعوا شوې وه، آیا د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او هڅه کیږي چې ټول جوانب او اړخونه معلوم شي. په دفاع وزارت کې یو منبع چې وینه غوښتل نومې سرګند شي، ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی د ملي اردو سرتیری وو او د جلب او جذب پر مهال د ده په خبره د دوی له اته مرحله ایز فلټر څخه تیر شوی وو. ده وویل چې کله چې د ملي اردو سرتیری جذبیږي نو دوی یو میکانیزم ورته لري چې هغه اته مرحله فلټر دی چې په هغه کې تضمین هم شامل دی چې بعد هر کس جذبیږي د یو بل کس له خوا چې با اعتبار کس وي دی باید تضمین شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې چې دغه د ملي اردو سرتیری څوک وو، ولې ډزې کړې دي، آیا د طالبانو سره اړیکې درلودې، او که لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله کوم لفظي شخړې له بهرنیانو سره راغلې وه. د پدې اړه وویل دی وایي د ملي اردو د دې سرتیری د هویت په اړه تحقیقات دوام لري. سرتیری ووژل شو او د اکاډمي په ګارنیزیون کې د ملي اردو سرتیری وو. په دې اړه څېړنې ډېرې پیچلې دي. لومړنۍ خبره همدا ده چې دی د ملي اردو سرتیری وو، پلاوی تللی، خو دا تحقیقات ډېر پیچلې دي او باید له سیمې نه هم په اړه جدي پوښتنې وشي. نو دغه اته مرحله ایز فلټر چې دفاع وزارت ورته اشاره کوي، نوري صاحب، دا وروسته له هغه رامنځته شو او دوی عملی کړ چې تیر کلونو کې د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنۍ سرتیرو باندې ډز ډېرې وشوې او دغه ډول پیښې ډېرې رامنځته شوې. نو دوی بیا دغه په خبره دغه اتمادیز فلټر رامنځته کړ چې دې مخه ونیسي. او اوریدونکو په جریان کې دي چې پرون دغه پیښه د کابل په لویدیځ کې د مارشال فهیم په نوم د پوځي پانتون کې دغه حمله وشوه او د ملي اردو یو سرتیری ډزې وکړې چې په هغه کې 15 تنه بهرنی سرتیری شاوخوا ووزل سول او یو امریکایی جنرال پکې ووژل شو. او دغه جنرال په افغانستان کې له 2011 کال راهیسې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی امریکایی چې په افغانستان کې وژل کیږي.
شفق صاحب، د ټپیانو په اړه چې په دغه پیښه کې شاوخوا 15 تنه ټپیان شوي وو، پکې جنرالان هم شامل وو، د جرمني جنرال او دغه راز افغان جنرال دی، یو شمیر خبری رسنیو د دوی وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی وو. د ټپیانو په اړه افغان چارواکو څه نه دی ویلي؟
او افغان چارواکي په اسانه په دې اړه خبرې نه کوي. دوی یوازې همدا وایي چې هو په دې کې بهرنیان هم، بهرني سرتیری چې په جنرالان لکه چې تاسو یادونه وکړه چې جرمني جنرال هم پکې شامل دی، دا هم پکې ست دی او افغان ځواکونه هم پکې شامل دي. ولې دوی په دې اړه ډېر معلومات نه ورکوي؟ یوازې وایي چې هغوی درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول سوي دي.
شفق صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تنقیدو، وروسته له هغه چې پرون په کابل کې یو امریکایي جنرال د افغان سرتیری لخوا په ډزو ووژل شو، پر نړیوالو ځواکونو د هغو د افغان همکارانو لخوا د بریدونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویان ویلي چې افغان ځواکونو او د هغوی د امریکایي همکارانو ترمنځ د بې باورۍ نښې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې پر نړیوالو ځواکونو شاوخوا 80 ورته بریدونه شوي چې ځینو نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله هم درلوده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په کابل کې د یو افغان سرتیری په ډزو کې د امریکایي جنرال هارلد گرینی په وژل کېدو سره یو ځل بیا په افغانستان کې
بلې فریبا ظاهر د راپور چې په د په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د پر بهرنۍ ځواکونو باندې شوې د نوې اندېښنې راپورته کړې دي. دا راپور اوس خبرې ته چمتو دی.
په کابل کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې د امریکایي جنرال هارلد ګرینی په وژل کېدو سره یو ځل بیا په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو د بریدونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. دغه جنرال پرون د کابل په لویدیځ کې په یو پوځي اکاډمۍ کې د افغان سرتیري لخوا ووژل شو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور له پایله پر دغو سرتیرو د افغان پوځي یونیفورم لرونکو کسانو لخوا بریدونه یو له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د 2008 کال له جنوري څخه راپدې خوا په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو اتیا دغه ډول بریدونه وسوه او ځینې یې د هغو طالبانو له لوري و چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی و، خو ځینې بیا په خپله د افغانستان د پولیسو یا ملي اردو پرسونل وکړه. په روسیه میاشتو کې دا ډول بریدونه لږ شوي وه. د دې دلیل دا ښودل کېږي چې امریکایي پوځیانو په پوځي عملیاتو کې لږه برخه اخیستې ده او تر ډېره په خپلو مرکزونو کې پاتې سوي دي. د ننه د دوی په قرارګاه کې هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وه او له افغانانو سره لیده کاته د ځانګړو قواعدو او مقرراتو سره سم کېږي. خو په کابل کې پرونی برید یو ځل بیا د اندېښنې تازه کړې چې شایي بهرني پوځیان په هر ځای کې په نښه سي. په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي او پخواني مرستیال مارک جاکوبسن چې اوس د امنیت په اړه د یوې خصوصي پروژې یو لوړ پوړی سلاکار دی، وایي د افغان سرتیرو لخوا پر امریکایي همکارانو یې بریدونه یوه جدي اندېښنه ده. دی وایي هر دغه ډول برید پرته له دې چې ووایي قرباني څوک دی، د سرتیرو پر روحیه اغېز کوي او کله چې یو لوړ رتبه کس وژل کېږي دا اغېز لا نور هم ډېریږي. په هغه برید کې چې جنرال هارلد ګرینی پکښې ووژل سو، 15 نور کسان چې شاوخوا نیمایي یې امریکایانو ټپیان سوه. په ټپیانو کې یو المانی او دوه افغان جنرالان هم وه. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل دوام لري، د خیریه موسسو کارکوونکي، قراردادیان، خبریالان او بهرني ملکي وګړي تر ډېره په افغانستان کې پناه کېږي.
په کابل کې پرونی حمله په باب مو واورېدل. په بهرنیو ځواکونو له اوږده ځنډ وروسته د افغان امنیتي ځواکونو له منځه دا ډول حمله کېږي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د امنیتي چارو له کارپوه او د کورنیو چارو له پخواني مرستیال وزیر جنرال عبدالهادي خالد سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول حملې په دغې حملې سره به په راتلونکي کې دا ډول حملو په اړه اندېښنې زیاتې نه شي؟
بله، متاسفانه دا واقعا یو بد حادثه وه چې هر افغان چې غواړي د افغانستان حاکمیت ملي تکمیل شي، حاکمیت قانون منصور راشي، امنیت راشي، دوی د غمجن شوی دی. په دې کې دغه موضوع هم شی چې تر اوسه زموږ استخباراتي ارګانونه تر اوسه موفق شوی نه دي چې ټول دغه درزونه چې دښمن دپاره تر اوسه و په اروپای امنیتي کې تر کنټرول لاندې نه دي راغلی. اما سره د دې بیا هم که موږ مقایسه وکړو دوه کال یا پروش کال نننی کال سره، زما په نظر دغه حوادث، داخلي حوادث، کم شوی دی. اما دغه حادثه چې ډېر غټه حادثه ده، په دې فکر کاچی چې باید موږ خپل مشکلات، خپل ټول ترتیبات او سیستم باید وڅېړو او رایه حل جوړ کړو چې دښمن ته نور مجال نه وي چې داسې حوادث راپیش کړي.
خالص دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې ناتو له افغانستان خپل ټول محارب ځواکونه باسي. له 2014 کال وروسته نوې ماموریت هم د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه څرخي. څه فکر کوي چې له دغه حمله سره به داسې اندېښنې راپورته نشي چې ګواکې هغه سرتیری چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي خایي د امنیت له پلوه امنیت خوندي نه وي؟
دا واضح خبره ده چې افغانستان کې جنگ روان ده. د افغانستان پر ضد یو استخباراتي تخریبي جنگ روان ده. د القاعده لخوا، د طالبان لخوا، د پاکستان د ځینې کړیو لخوا. اما که مقایسه وکړم، دغه جنگ، استخباراتي جنگ، اوس تقریبا افغانان چې اوس تقریبا مسؤلیت په غاړه اخیستي، تر پروس کال پورې یا دو کال د مخه افغانان موفق دي. اما بیا هم دا شی چې په افغانستان کې تر اوسه دښمن ته دا مجال دی چې داسې یو لوی حوادث پیش کړي چې اعتماد د بین المللي قواو او ملي قواو یو نکي خدشهدار کړي. اما بیا هم سره د دې زما پیشنهاد دا دی چې هم دنیا، هم زموږ دولت توجه وکړي چې دغه سیستمونه، د استخدام سیستمونه تقویه کړي او استخبارات تقویه کړي. خصوصا زه د جاسوسي شعبات باید تقویه شي زموږ په وطن کې. زه باور لرم چې دنیا موږ ته مرسته کوي. دوی په دغه مسایلو کې دومره سړي کېږي نه، سره د دې چې دا بده حادثه وه، اما دوی مرسته کوي. بیا هم باید دغه کمبود چې دی په دغه کې په سیستمونه افغانستان کې چې په دې کې هم دنیا ملامت دی هم زموږ دولت ملامت دی چې په دغه استخباراتي جنگ کې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه تخلیص شوی نه دي. زموږ استخبارات زموږ کشفي ارګانونه باید تخلیص شي او سیستمونه شان استخدام سیستمونه چې داسې حوادث بیا تکرار نه شي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر جنرال عبدالهادي خالد چې په کابل کې د پرونی حملې د اغیزو په باب خپل نظر څرګندو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د هلمند پر یوې بلې ولسوالۍ وسلوالو ډلې بریدونه پیل کړي. د هلمند والی ویان وای په سنگین کې عملیات روان دي، نو ځکه وسلوالو په مساکلا کې پر ځینو سیمو بریدونه ته زور ورکړی دی. په هلمند کې د نوې بریدونو په اړه نور حال د الیاس دای په رپورت کې.
کچه هم په سنگین کې د وسلوالو په ضد د کوچنی اختر څخه مخکې پیل شوی عملیات دوام لري، خو تیر ورځ ګڼو وسلوالو د مساکلا ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو ډلې بریدونه کړې چې د دولتي مسؤلینو په خبره اوس هم خال خال ډزې دوام لري. د هلمند والی ویند عمر زواک وای وسلوالو غاړې پر غسیمو او ولسوالیو ډلې بریدونه وکړي او تر خپل ولکې لاندې راولي چې نسبت نورو ته نام نه دي. ځواک ازادي راډیو ته وویل د مساکلا ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو د وسلوالو بریدونه دم ګړې په شاتم بول سوي دي او سیمې ته تازه دمې سرتیرو هم رسیدلی دي.
وړ مشه د مساکلا ولسوالۍ په تیم چې او چغلې سیمو کې په ځینو ساحو باندې بریدونه وکړل چې دوی هدف هم دغه و چې مساکلا دغه سیمې تر خپل پوشش لاندې ونیسي، خو بیا هم موږ په وخت سره هغه ساحو ته مهمات ورسول او په وخت سره امنیتي ځواکونه تیر ورځ سهار ورورسېدل په هغه ساحه کې هغه ساحه ټول مکمل تر خپل پوشش لاندې ونیول او اوس هم دم ګړې په هغه ساحه کې عملیات روان دي او تقریبا اته وسله والو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبله وخت دي. موږ څلور نفر پولیس شهیدان لرو او دوه نفر زخمیان لرو په هغه ساحه کې، او هغه ساحه چې د اوس فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی. ډېر خال خال ډزونه کې لیدل کېږي، مګر په هغه اندازه لکه چې مخکې دوی برید کړی په هغه اندازه نه.
د یوازې مساکله ولسوالۍ نه چې وسله والو پر یو شمېر دولتي تاسیسات تازه بریدونه پیل کړي دي. راپورونه وایي په مرجع نهر سراج نوزاد او سنگین ولسوالۍ کې هم په تیرو دوو ورځو کې خونړۍ جګړې شوې دي. د نهر سراج ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د تیرو ورځو نه پیل شوې جګړه تر نن چهارشنبه پورې هم دوام لري. په مرجع کې هم د تیرو ورځو رئیس د خونړۍ جګړو راپورونه ورکول کېږي. عمر زواک وایي وسلوال غواړي په ټول توان د هلمند یو شمېر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو امنیتي سرتیرو توانېدلې دي چې د هغوی بریدونه په شاوتن بوي.
وسلوال مخالفینو هم دغه پلان درلود د هلمند ولایت ځینې هغه ولسوالۍ چې هغه ستراتیژیکي منطقې دي په همدې ځای کې بریدونه وکړي، او خو په هغه اندازه چې دوی راغلي وو په دې ځایونو کې او غټ غټ چارواکي دلته راغلي وو چې تاسو ته معلومه ده چې بس د افغانستان په کچه یو نظامي چارواکي دي چې هغه ماوین راځي بیا په سنگین ولسوالۍ کې جنگي، او په هغه ځای کې دوی ته یو غټ تلفات رسیږي. نو دوی هدف د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو سکوت یا لاسته راوړنه وخت خپل هدف ته ونه رسیدل.
د تیرو څو ورځو راهیسې روانو جنګونو له امله دواړو غاړو ته درنه تلفات هم اوښتي دي. په تیرو دوو ورځو کې دولتي چارواکو د هلمند پر روانو جنګونو کې د نږدې سلو وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. طالبانو له خپل لور ته دا وښتي ځان پړه څنه دی ویلي، خو کرسوف احمدي په مساکله سنگین خنشین مرجع او نرسراج ولسوالۍ کې د نږدې دیرشو پولیسو د وژلو او ګڼو پوستو د نیولو خبر ورکړی دی، خو دولتي چارواکي دغه خبره نه مني. ویل کېږي په نرسراج کې د کندهار لشکرګاه ترمنځ سړک ته نږدې پیل شوې جګړې تر یوه بریده لار نام نه کړې ده او ډېر خلک په دې لار د تګ راتګ لپاره زړه نه شکوي. د والی ویند عمر زواک وای دمګړی په هلمند کې میش ترتیر دروان نامنوی د لمنځوړلو توان لري، خو کچیر اړتیا پیدا سي نو د مرکز او نور غونډوي ولایتونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه له کومې ستونزې پرته پر مخ ځي. د دې کمیسیون ویان نن خبرلاند ته وویل چې له ټولو ولایتونو څخه د رایو صندوقونه له کومې ستونزې پرته د دې کمیسیون مرکزي دفتر ته انتقال شوي دي. نور محمد نور وویل تیره ورځ شپږ سوه دولش صندوقونه تفتیش شوي دي او نن هم د تفتیش بهیر روان دی. ناجیه صفای په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو په اړه په یو سیستم هم کار روان دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې د دې کمپیوټري سیستم له مخې به په اتومات ډول رایې باطلېږي. نوموړي وویل چې د رایو ټول صندوقونه پرته له کومې ستونزې د دې کمیسیون مرکزي دفتر ته انتقال شوي.
تمام صندوقهای رایدهی با دفتر مرکزی
دی وای د رایو ټول صندوقونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوی او موږ د نړیوالو ادارو په ځنګړي ډول لا ایصاف افغان امنیتي ځواکونو او نورو ادارو څخه په دې برخه کې مننه کوو. ټول 22000 او 828 صندوقونه تر ورځ د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته انتقال شوی.
مرکزی انتقال پیدا کرد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د سهار په 8 بجو نن پیل شوی او په 2 شفتونو کې کارونه پر مخ ځي. د ښاغلي نور په وینا د کمیسیون تخنیکي ټیمونو د سه شنبه په ورځ د رایو 622 صندوقونه تفتیش کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی د طرزالعمل له مخې هر ورځ باید 1000 صندوقونه تفتیش شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې پروسې له پیل څخه تر اوسه له 3000 څلور سوه 8 څخه ډیر صندوقونه تفتیش شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هڅه کوي چې د رایو پاڼو د تفتیش ټیمونو شمیر 300 ته زیات کړي او په دې سره د رایو د بیا څېړنه په 6 ورځو کې به بشپړه شي.
له نجای صفی نه مننه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په باب معلومات راکړل. د دې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نن رسنیو ته وویل چې د رایو د تفتیش پروسه نن هم له کومې ستونزې پرته پر مخ ځي. چارواکو ویلي دي چې دغه پروسه به په 6 ورځو کې بشپړه کړي. په داسې حال کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لکه د نورو ولایتونو په څیر په فراه ولایت کې هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د دې ولایت د ښځو ریاست چارواکي د دیني عالمانو څخه غواړي چې د ښځو د شرعي حقونو په اړه دې په جماعتونو کې تبلیغ وکړي. د دوی په خبره تر اوسه دیني عالمانو له دوی سره په دې برخه کې زیاته مرسته نه ده کړې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پر راپور کې
د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي دینی عالمان کولای شي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په کمښت کې رغنده رول ولوبوي، اما دوی تر اوسه دغه نقش په سمه توګه نه دی لوبولی. د فراه ولایت د ښځو ریاست رئیس لیلما صدیقي وایي چې د اسلام دین ښځو ته ډېر حقونه ورکړي، اما دینی عالمان دغه حقونه خپل په خطبو او تبلیغ کې نه یادوي. د اغلې صدیقي په خبره د دینی عالمانو خبرې پر خلکو ډېر اغیزه کوي او کولای شي د ښځو په وړاندې د موجود تاوتریخوالی کچه راټیټه کړي.
اونجایی که ما خواستیم و گفتیم به همون شکل از طرف ملاها بسته شده،
لکه څنګه چې موږ غوښتیم له امامانو په هغه ډول د ښځو د حقونو په اړه په مسجدونو او د جمعې د لمانځه په خطبو کې د ښځو د حقونو په اړه تبلیغ نه دی کړی او په دې اړه ډېر لږ بحث شوی دی. د اسلام په سپېڅلي دین کې د ښځو حقونو ته ډېر درناوی شوی او د دې بیانولو سره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کمیږي. په همدې حال کې د فراه ولایت د حج اوقاف ریاست د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په کمښت کې د دینی عالمانو پر نفس ټینګار ترڅنګ وایي چې دوی تل د مسجدونو ملا امامانو ته دنده ورکړي چې په دې اړه دې خبرې وکړي. د فراه ولایت د حج اوقاف ریاست رئیس مسعود موحد وایي چې دوی په کراتو د ملایانو څخه غوښتي چې د ښځو د شرعي حقونو په اړه دې په مساجدو کې تبلیغ وکړي.
هفتهوار ما جلسات داریم همراه علمای فراه که در خطبه های نمازی
هر اونی موږ د فراه ولایت د علماو سره ناستې درو او په دغو ناستو کې متل ویلي چې دینی عالمان باید د ښځو د شرعي او اسلامي حقونو په اړه په مسجدونو کې تبلیغ وکړي. په دې اړه موږ د حج اوقاف وزارت لخوا هم لارښوونې اخیستې او کوشش کوو چې نور هم له امامان وهڅوو تر څو د ښځو د شرعي حقونو په اړه تبلیغ وکړي. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست د چارواکو په خبره په روان لمریز کال کې تر اوسه 50 د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې چې تیر کال د 3 میاشتو په پرتله 15% زیاتوالی شي. اړوند کارپوهان وایي چې د افغانستان غوندې په سنتي هیوادو کې د دیني عالمانو ونډه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی په کموالي کې ډېره اغېزمنه ده.
په ټولنیزو بحثونو کې د افغان ښځو د ګډون رول څه دی؟ ولې په ټولنیزو بحثونو کې ښځه کمه ونډه اخلي؟ د همدې پوښتنو ځوابونه د امریکا غږ آشنا راډیو د نن ماښام د خبرو اترو گفت و شنود په پروګرام کې له خپلو خویندو واورئ. تاسو هم کولی شئ خپل نظریه او پوښتنه را سره په www.facebook.com/voapashto او د سټډیو پښمیری 001-202-3931 شریکې کړئ. خپرونه د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې.
اوس ازادي رادیو اورید امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام له 2 بجو پیلېږي د سهار تر 2 بجو دوام کوي. په منځنۍ او څپو 1290 او د غرض لوی خارونو کې په 15 په د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو هر ورځ اوري. اوس د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. صفي الله اسلام نږدې ته بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو ټول 2028 صندوقونه د دغه کمیسیون مرکزی دفتر ته ور انتقال شوې دي. د روزګان امنیتي چارواکو تایید کړ چې شپږ پولیس تېره شپه د خپل ملګري په واسطه مسموم او مړه شوې دي. د نورستان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په بمباریو کې نن سهار لږ تر لږه 40 وسلوال مخالفین وژل شوې دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي یو بي پيلوټ الوتکه چې ګمان کیږي د امریکای پوځیانو به وي د شمالي وزیرستان په یوې اړوندې سیمه بمبار کړي چې په نتیجه کې 15 وسلوال کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د مذهبي اقلیتونو وژنه غندلې او خبرداري ورکړي چې دا به د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیري. او د اسرائیل او فلسطین پلاوي قاهره تر رسیدلې چې په غزه ترنګ کې د اوربند پر ټینګېدو خبري وکړي.
خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. او اوس به نجيبه زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي د مرمر ډبرو په صادراتو کې سږ کال په لومړیو درېو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% کموالی راغلی دی. د دغه ادارې مشر نجلا حبیب ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل او ناڅرګند سیاسي وضعیت د دې لامل سوی چې د مرمر ډبرو د صادراتو کچه کمه سي. میرمن حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه سږ کال مو د مرمر ډبرو په صادراتو کې کموالی راغلی. په افغانستان کې موجود سیاسي ستونزو په ځنګړی توګه د انتخاباتو بهیر زموږ اقتصادي فعالیتونه کم کړی دي.
د دغه ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال دغه پلوه 200 میلیونه اوایت ترلاسه کوي او له افغانستان څخه هر کال منځنۍ آسیا، اروپا او ایټالیا ته مرمر ډبری صادریږي. د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي هڅه کوي په هیواد کې د ورېښم جوړولو صنعت ته پراختیا ورکړي. د دغه وزارت د اړیکو مسؤل لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل تیر کال 2800 کیلوګرامه د ورېښمو د چنجیو غوزی راټول کړي و چې سږ کال 9000 کیلوګرامه ته لوړې سوي دي. د شاغلي راشد په خبره د وزارت له بزګرو سره د مسلکي زده کړو او له هغوی سره د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده. شاغلي راشد وایي په تیرو کلونو کې د ورېښمو د یوې غوزی بیه 150 افغانۍ وي او اوس مهال د ورېښمو یو غوزه په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیه یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجې 2500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 25 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر پر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 یا پوله، یو انګلیس پاوند 49 افغانی 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی 15 دیش پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانی.
ازادي رادیو اوري په غزه کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د اسرائیل او فلسطین پلاوی د خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی دي. د فلسطینی پلاوی یوه مهمه غوښتنه دا ده چې اسرائیل په غزه ترانګ خپل محاصره د اوږد مهال لپاره د اوربند لارې پای ته ورسوي. په قاهره کې دا خبرې د مصري او امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ترسره کیږي. په دې اړه راپور ته غوره کړی و خو د وخت د کمښت لپاره ورته ځای پاتې نشو. په بل خبرونه کې هرو مرو درته خبرو. دوه ونیس پروګرامونه اوس خپرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د حقیقت څه پروګرام واوري د انصاف پلټکی پروګرام خبرې دوته چمتو دی چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې محمد رحیم وایي چې درې کاله مخکې نه کلنه لور په هلمند ولایت کې موټر بم چاودنه کې وژل شو محمد رحیم ادعا کوي چې د هلمند مستوفیت دته هغه پیسې نه دی ورکړي چې د جمهوریت ریاست له لوري په انتحاري عملو او چاودنو کې زیانمنو کورنیو ته ورکول کیږي
زه محمد رحیم د لشکرګاه د سارو ته
ځم تاسو ستونزه څه ده
ما مشکل دغه دی کال د جلسو نه وی کال کې پیسې لا ما یو لور و په عمر د نو کال باندې و ایو انتجار کې د موټر بم د لشکرګاه د معرفو پر چوک باندې په شهادت ورسېدې نو ورسته د دولت سفارتخانه مې شو او کابل ته ریاست جمهوریت مراجعه وکړه خلکو نو داغه پاسو څو مودې څخه د ریاست جمهوریت د خلاصه فرمان راغی یو مکتوب راغی چې هغه مکتوب نمبر نه لري په یاد بلکې نشته دی د دوه لسټونو شهیدانو د څوار لسټانو دا په استلاغه د شهیدانو په پوک راغی تقریبا زه ولا دا اسنادو د بش البته مکمل نه وځم اسنادو نو یو څو ورځې بعد چې ولا اسنادو مکمل شو نو څو چاته نو مراجعه وکړه ما حقوق راغلی دی د جنګینه په نام د رنګور نو دا حقوق ماته تسلیم کړي دی ول تخصیص نشته دا هغه رئیس دا تقریبا د کال کې راز مبارک زور زما وایي زما تاسو یو مکتوب دار کما چې کابل ته ولاړ دا کارم موږ باندې والو کې کابل ته ولاړ په کابل کې مو ته ویل چې موږ خپل د ترانسو موږ څنګه هغه لاندې پر وسه انتظار یو امایت کم خبر نه څه د کابل د پاتخه بس دا کوم مشکل وو دا مقامات ورو ته ورسوي چې دا ولې موږ سره داسې کیږي
تاسو چې کله مستوفیت ته لاړی هغه تاسو ته څه ویلې
موږ چې وزارت ته مستوفیت ته مراجعه کوو هغه مشتنه جواب راکړي چې تاسو په سیستم کې انتظار وکړئ چې راشي تقریبا دا څه کال نه کال نه یو اوس درې نه کال دی درې کال کیږي دا درې کال کې هیڅ د کابل د پاسه کوم تخصیص نه راوي چې مشتراک کړی
تاسو اسناد جوړ کړی دي وثیقه لري
کمال تر پلاته هغه ته د پیسو ته توزیع د مدیریت حواله جات تر ځای مو رسولې دي صرف د مؤسسات کار باندې مکمل ټول اسنادونه د ما پلاس دي یعنی د ټول ولایت د پښې دي
دا یو از تاسو ستونزه ده ک په هغه پیخه کې نور خلک هم دا ستونزه لري هغه کسان چې په دې پیخه کې زیانمن شي وو یعنی د کورانه غړي للا سوار کړي و یا ټاپيان شي و
دا زمول په دغه کې په اختلاف هغه پرمان کې ورلستانه شهیدان و او دولستانه زخمیان و په دې کې یو تعداد خلکو اخیستې دي نور خو نه پیژنه ما یو بل په دغه ما باندې واندې یو هغه پاتې دي یو خو زه پاتې یم شاید امکانات څه نورم پاتې
اوس ستاسو اسناد بشپړ شي وي
مکمل پکې شوی دی اته هغه مکتوب کې مدیریت حواله جات راځي سوي دي هغه د ما په لاس کې زما مخه پروت دی یو تعداد د هغه څوارلسو شهیدان او دولسو زخمیانو هغه والي صاحب ورته توضیح کړه خپل په لاس کې ورته کوم زموږ د ګرش ولسوالۍ مربوط و زموږ واسطه زه محکمې واستولم چې ته ولاړ شه په ګرش کې خپل واسطه مکمل کړه راسته چې ستا پیسې هم درکړو کله چې ما خپله واسطه ترتیب تنظیم کړه رامه وړي مې څو ساعت تقریبا 2 ساعت تفاوت پکې راغی تر څو دا کاري سات پوره غلې او پیسې د بانک را ایستلې چې ما هر څو لږې وکړې چې کاري سات دا کوم مشکل نه تر اوسه والي صاحب پیسې نه دي توزیع کړې دا 2 ساعت مشکلات وګاړه واخه دا ما حقوق هم په لاس راکړ ول خیر باندې چا مو ته دی چا ما سره خو کله خبر شول مو والي صاحب هغه کارونه چې اسنادونه یې مکمل و هغه ته توزیع کړه او نو راست ما دونه تر دا وته پرې دا نه کې پاتې
نو څه غواړي تاسو غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښتنه چې موږ دا ما غوړ هغه د شهید حقوق په فیصله خپل رئیس جمهور خپل مکتوب په اساس باندې موږ سره خبرې کړي دي موږ غواړو چې دا موږ حقوق مو ستنه کړل چې موږ یو اقتصادي مشکل سره سره واندازي پرې ګرځي لا کا غواړي خو موږ له فامیل نه پاره نه چینه دي خو بیا هم ډېر مشکل پال کېږي. امکانات دغه چې زه خپلې اوبې ته یو بله لړۍ رانیسم، یو خپل کاروبار پر مخ بوځي.
مونږ د محمد رحیم د ستونزې په اړه د هلمند د مستوفیت د حواله جاتو له مدیر قاري غلام نبی سره مرکه کړې.
اول خو ما ته معلومه چې د پیسې مستوفیت د راغلي کې نه راغلي، او که پیسې راشي اول د سلمولې د اول د جدې تر اخره د قوس پورې که چېرې شخص حاضر شو پیسې ورته جوړېږي. د ولایت کې د پوځي د والي سم آیات منتخبه ورته توضیح کېږي.
یعنی د څه شي چې د یو چاپ دغه پیسې بیرته مسترد شوي؟
وو دې پیسې دې تقریبا څنګه نوادیا کې تقریبا څلور اتیا نفر پیسې بکتل ده موجودات مالته.
څه سپارښتنه کوي؟ دا پروسه څنګه ده؟ دا کسان څه وکي چې دا پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي؟
دا پروسه چې حکم رااله پیسې ورته رااله حکم د رئیس جمهور پیسې ورته مالته رااله دغه د خپل نفر راځي نفر مشته راځي کې هغه موږ نو شه ولات ولات معرفه ولات هرځ کې ارزم بو شه راځي کې ولې سم دغه درې باز مزګه پر واکمت نشته کو که چې دغه شخص دغه شخص وارث دي کنه دي. اما کومه وسکه ور پرې کې فلاني وارث مشره نه ده چې بعد بار استقاق کو دي جوړو فشار عباس او ولې سم په حضور درې سلو نفر آیاتان دا د مستین سره لکه دا رئیس امنیت کمدان امر شلوتی په وجود اولی ته پیسې ورته توضیح کیږي. دغه اسناد برته په اخر کال کې هر څه توضیح کیږي. اخر کال برته ودات مالې ته ځي ودات مالې د خواږه اساس جمهور ته ځي د ماسوبي د فارا.
تاسو ویلي چې څلور اتیا کسان چې پیسې بیرته مسترد شي دی او مرکز ته تللی، نو دوی تاسو ته بیا مراجعه وکي؟
دغه پیسې اکثره خلک مو سره راځي کړی ده. البته موږ دغه ودات مالې ته ورفکت ورته خپل پیسې ودات مالې ته واخلم او مکتوب یو تور کړی اته اوس درک نسته.
دوی تاسو ته مراجعه کړو په هغه وخت کې؟
هغه نو ما ته نه دی معلوم. نو
او دغه محمد رحیم که مستوفیت ته تاسو ته راشي د هلمند ولایت مستوفیت ته، نو تاسو به څه همکاري ورسره وکړي؟
همکاري دغه چې دا نمبر د مستوفیت په کولای شو نو خو موږ د سلام نسته موږ کارم نسته دې نمبر واخ ولا څه بده مالته.
قاری سب دغه پروسه یا دغه بهیر څه وخت پیل شوه؟
د 86 کال سره شروع شوی دی.
دا امتیاز کومو کسان ته ورکول کیږي؟
دا خلک په مین کې څه ودا یا انفجار څه ودا یا اتحاد څه ودا یا مخام جګړه په لاره کې څه ودا هغه نظر په امر د ریاست جمهور د حکم ریاست جمهور وخت ته توضیح کیږي. شهید یو لکه وانی زخمی ته پنځه زره وانی.
یو شمیر کسان د سیدا کوي چې خای د دوی پیسې به په مستوفیات کې خوړل شي او بیرته به مرکز ته نه انتقال شي. تاسو په دې اړه څه وایي؟
ان شاء الله دا غږ ته نه ته د مستوفیات د هلمند مستوفیات دا شاشه د ایته د یو نفر د یو نفر کوم زیات د غشتوی نه دی یو نفر هم نه دی شوی دغه ځات په څو د وسیقه او د محکمه د وسیقه درويسته هغه ولې څه به درې نفریات به په حضور کې د پیسې توضیح کیږي. په اخر کال دغه ټول اسناد مکمل رئیس جمهور ته تحویل کیږي.
ډیره مننه قاری صاحب. په اخر کې تاسو څه ژمنه کوي دغه محمد رحیم چې دوی درشي او تاسو به څه همکاري ورسره وکړي؟
مو یو خپل ورته وایي ار ورور شي ار څه شي راته مو چې بعد خپل د مکتوب نمبر شمې نشته وګورئ وزارت مالیه ته خپل د مکتوب نمبر واخه ولرس الته ودات مالیه ته د خپل مکتوب تحقیق کړئ هغه ورکول د ودات مالیه د کار دی.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 09 8 290 20.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا زه ډیر ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه صفی الله ستانګزم. تاسو د حقیقت صدای پروگرام اوري. په دې پروگرام کې تازل د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستيال انجینیر محمد ابراهیم ازهر زموږ میلمه ده. د دوی سره د مخدره موادو پر وړاندې په مبارزې او په دې برخه کې د ستونزو او ننګونو په اړه ځانګړي خبرې لرو. ښاغلی ازهر، مننه لدی چې زموږ بلنه مو منله. ازهر صاحب، په سر کې غواړو وپوهیږو چې په افغانستان کې هر کال څومره اندازه تریاک تولیدیږي او د نړۍ څومره فیصدي تریاک په افغانستان کې تولیدیږي؟
یعنی تولید او کښت یو سنه دی که چیرې موږ تاسو د تقریبا د تقریبا شل کال مخ کوم ډیټابیس چې موږ لرو شیر دا مقایسه وکړو دا کله پورته دی او کلم کښته دی خو پروسه کال یعنی تقریبا 2013 کال کې دا جهانی رکات مکلایم که افغانستان دوالا کو نظر اکتار امزا که ده کوکنار کخلانده و مقایسه پا 2001 کال چه علا تا تقریبا یو لکو دری نویزر اکتار امزا که کوکنار لنده و خو تولید دیر و تقریبا 2100 متریک تن و خو دا پروسش کال کمچه کخ زیاد و خو حاصل دونه زیاد نو تقریبا 5500 اکتار و یعنی یو شان ندی یعنی تولید ثابت ندی او کختم ثابت ندی هر کال دا فرق لري د پاره دي چې کله چې تنفیذ قانون یو چیر قوی سي به طالبان او نور بزګران داری او دوی کخت نه کوي او کوم ځای چې علت تنفیذ قانون یا حاکمیت قانون ضعیف دي به علت خلک زی کوکنار کاروبار کوي خو بیا ورستی کالونو چې ممون په جنوبی ولایت خصوصا په هلمند کې بزګران او یو تعداد د قاچاقبران یا مافیا خلق دیر و حساب چې دوی بورسلته په دختو کې دا کاروبار بلته او کې دا چاګان او بورسلته بیا په وته کمپونه دی دغه او به وسلیا بله او دا یو غټ ستونزه او غټ مشکل دولت لپاره دا غو چې دوی لار د خارونه دوی لار د دختو
یعنی هله مبارزه لکه سخت کړه نسبته
ته لپاره دې چې طالبان هم دی وو او د امنیتی له لحاظ دولت صغت سنځو چې د یونس کوله چې خپل قوتونه الته بولیږي او د دوی چې کار بار د مواد مخدر او هغه
بله افغان دولت ولې په دې تیرو ديار لاسو کارونو کې چې ماخته اداره جوړ شو رسلغه تر دا اوسه پورې انتخابات هم دغه د خلاصي کې نوې حکومت پر ازي او ډیر غټه د وخت واټن په دغه وخت کې ولې افغان دولت نه لیتونې د لچې د مخدره مواد کښت قاچاق او تولید هداخل تر ورسوي
دا خو یو څه پیشینه د پخوان درلوده یعنی دا څه نو چې دا کوم نوې حکومت چې راغی دا جنجال او ستونزې راغی دلته یعنی پخوا د طالبانو په وخت دا مشکل وو علاوه بر افغانستان کې نه خلک اقتصاد تقریبا خصوصا د جنوب شرقي دولتونه د کوکنار له لحاظ د اقتصاد برابر ول علاوه خو غت سند دا و چې د پخوا چې کوم نړیوال قوتونه دلته چراغ دوی اول داسې فکر وکړ چې دا توریزم غت مشکل داده یعنی اول دوی پام په دغه کې نه و د مواد مخدر یا سو کله چې تیر شو بیا دوی دغه وکړه چې ولا دوی د توریزم لپاره خو دا یو فیول دی یعنی مواد سوخت د توریزم دغه دی د مواد مخدر دی بیا هغه وخت ډیر نو وخت و د پګرد افغانستان کې دا عملی سوی و خلک ډیر په شوق او ډیر په دغه کې د خپل کاروبار په کښت او تولید دغه کړی وی خو ډیر مشکلات و بیا وروسته چې دا شروع که مقاومتونه هم ډیر شو د دغه مافیا هم ډیر فعال سوی ولته ډیر مقاومت هم وکړه د پول یعنی پیشکي پیسې هم دوی ورکړه د قانون ته خو مقصد یو غټ ستونزه فقط دلیل دا و چې دا وروسته شروع شي
نړیوال بالخصوص کومې خواوې چې د قاچاق تولید او کښت کې ښکېل دي دغه په دینه څومره په کال کې ګټه اخلي څومره عاید ترلاسه کوي
اید قرار چې ملل متحد له طرفه کوم سروي چې شوې هر کال د مواد مخدر افغانستان تقریبا ارزش حدود اویا بیلیون دلار دی یعنی دغه اویا بیلیون دلار فقط 15% افغانستان ته رسیږي چې یو شور 2 بیلیون دلار د بزګرانو ته 2.2 بیلیون دلار د کوم نتورک چې په دننه د افغانستان کې فعال دی او مصرف دی دوی ته رسیږي زیاتره د 350 میلیون دلار فقط د طالبانو او د کوم کسان چې نن افغانستان خلک او دولت سره جګړه پای کړې ده دوی ته رسیږي
په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې مفتش ادارې سیګار نوی راپور خبر کړی ویلي چې نږدې 8 میلیارد ډالر د دغه پدیدې په وړاندې مبارزې په برخه کې لګیدلې دي وایي چې دا ډېرې غټې اندازه پیسې دي دغه پیسې ولې سم نه دي کارول شوی
خود پیسې ډېرې دي، خو کوم که چېرې تاسو مقایسه وکړي چې سالانه یا هر کال د مواد مخدر افغانستان ارزش څونه دي، تقریبا اویا میلیارد ډالر دی. دا اووه اشیار شپږ میلیارد ډالر چې مصرف شوی دی په دیارلس کاله مسوی ده، دا ارزش مواد مخدر افغانستان هر کال تقریبا اویا میلیارد ډالر. یعنی کومه ستونزه چې نن سبا دلته په افغانستان کې په اقتصادي وجه دا خلکو ته دغه دی، دا اووه اشیار شپږ میلیارد ډالر کوم د دوی مشکلات رفعی نه. خو دا پیسې هم چې مصرف شوی ده، یعنی د حکومت له لارې دا مصرف شوی ده، یو لک مقدار د وزارت مواد مخدر یا نور تاسیسات چې اړیکه لري په مواد مخدر کېدای شي مصرف شوی، پاتې غټ برخی د دوی له طرفه مصرف شوی ده چې موږ ته کوم معلومات نشته چې چیرې دوی مصرف کړی ده او چاته دغه کړی ده. یقینا موږ منو چې یو څه پیسې دوی په دغه کې عدلی و قضایی که تاسیسات عدلی و قضایی یا چه پیسی ده پولیس مواد مخدر چه مهنیت مواد مخدر ده دغه وزارت داخلی لنده دغه دی علت مصرف سویده او که داشت سالانه یا چه پیسی ده تخریب مزاری کوکنار مصرف سی او چه جی پی آی این گود پرفورمنس این چه بیا تقدیر از اجرات خوب چه تقریبا دو واسه و پروژه پرزش مجموعی حدود یو سلو رشت میلیون دلار علت تطبیق سوید.
ویل که گی کل چه تاسو ده ککنار و کختون و عرول و تورزی پولیس و امنیتیز واکن هم را هم غیی ندی در سر هم را همکاری تا چمتون دی ده ده علت پسی که بولای تاسو؟
هم غیی است، بلکل هم غیی است، منطقه دلتا ده ظرفیت خبر ده، یعنی دونه ظرفیت و دونه تشکیل دغه نه دی چې دا غټ استونزې ته د بزوا برابر کی د پر دی چې مشکل دی دی یعنی دا طبيع کوم دغه چلری خصوصیت لري د نبات کوکنار په جنوبی ولایتونه کې همزمان دوی دغه کیږي کښتم کیږي او وصلات هم همزمان دغه کیږي، یعنی دونه پولیس نشته چې په یو وخت کې دوی ورسیلاته د تخریب اړولو د کوکنار اړولو په شروع کې no. یعنی محدود قطعات دي چې کله په یو ولایت کله په بل ولایت یعنی نس کولای چې no. هغه ضرورتونه چې دی هغه پوره کړي.
نو ولې په دې برخه کې غوښتنې نه دي کړې افغان حکومت ته د وزیرانو شورا ته چې بالاخره خاص پولیس ورکې هم دغه برخه ته ستاسو زر له پلان جوړونې نه د تنفیذ دی عملیاتي برخه مهمه نه ده که څنګه؟
متاسفانه چې دا سو واره یوازې موږ نه بلکه وزارت داخله مهنیت مواد مخدر دا جلا جلا هر کال دوی دغه وزارت داخله دا پیشنهاد کړی ده او دا استونز دوی ته دغه کړی ده تشریم کړی ده چې دا غت مصیبت ده چې موږ هغه مسلکی پولیس چې باید دوی یو څه تجربه کار وي او دوی به پوهیږي چې څنګه د کوکنارو تخریب به عملی کې او کوم استونز او کوم مشکلات چې مخالفینو له طرف دوی ته رسیږي، یعنی دوی باید هوښیار او بیدار بوي. یعنی نشته هغه مسلکي چې پخوا 2001 کال کې تر اتم کال کې تقریبا اوه سوه پولیس مواد مخدر تخنیکی پرسونل وو، بیا دغه پسې بیا هغه منحل سو. اوس دوی سره نساش کالم دوی دغه کړی ده وزارت داخلی ته دا پیشنهاد کړی ده چې دا هغه پخوانی پاپی اردیکیشن فورس یعنی پولیس مواد مخدر تخریب مزاری کوکنار باید دوباره ایجاد سی. خود تروس وزارت داخله پیشنهاد دوی ته سه دغه مثبت ځواب ورکړی نه
د سی په دې ورسته کې ټکنالوژي پرمختګ سره ځینی کیمیاوي مواد راوتلې چې کېدای شي په ځمکه کې کاغه وکارول شي بالکل د بوټو دراشن کېدو مخه ونیسي، په دې برخه کې مو څه کار کړی ده؟
مشکل دلته ده چې دا کل باندې چې دی بالکل جوخت د ځمکه چې خلک لري هغه سره یو جوخت نه نږدې دی. که چیرې دوی مواد کیمیاوی استعمال که د تخریب د نابود کول د تریاک د نابود کول په برخه کې کېدای شي بل ستونزه یا کوم بل مشکل خلکو ته یا حیوانات لپاره د یو غټ مشکل پیدا کړي. دا دغه لکبل یعنی ساختار د کلی او امزکه چې موږ دلته لرو دا بالکل توپیر لري بل ملک شه دوی لري د پرجل
یعنی په نور ملکو کې دا شیوه کارول کیږي کته
بله بله امریکا جنوبی دا شیوه کارول کیږي خو یا بل خبرندل د دې چې الته حقوقا د کی کارول کیږي دلته تریا کارول کیږي زه فکر کوم چې کوکا ډیر مشکل دی چې اگر د بیخ وباسي یا اریډیګیشن به وکړي یا تخریب به وکړي کچیر مقایسه کې تریاک تریاک ډیر یو نازک دغه دی بوتی دی او دغه برګ صاحب بر ډیر پراخ او دغه دی غد دی یعنی نور میکانیزم شته چې د بغیر د دې چې موږ د کیمیاوي مواد استفاده کوم نور لارم ست چې باندې خلکو ته کوم مشکل او کوم دغه پیش نشي دا نابود شي
دا خبره تر کومه تاییدوي چې ځینې چارواکي افغان چارواکي دغه مخدره مواد د قاچاق تر شا لاس لري او بل اخره لوی مافیایي کړي ته لار برابر کړي زمينه برابر کړي چې دغه تجارت او بزنس هم داسې روان پاتې شي
کوم ځای پورې چې قانون ته دغه سوې ده یعنی عملی ارخ پیدا سوې ده یعنی قانون ته دا اجازه ورکړل سوې ده چې کوم کسان چې په دغه مصیبت کې دوی روان دي او خکیل دي دوی ته پیژندل ده او هم دا اوس دوی په زندانونو کې خپل دغه تیروي خو مشکل دلته چې دا ډیر اوخر خلک دي دا قاچاقبران غت او قاچاقبران دوی کوم کسان چې همیان دي دوی مستقیما په دغه کار کې عملی دغه نه کې نور خلک استخداموي او دوی باندې دا کارونه کوي یعنی شته هغه کسان چې په دولت کې د ولسوال او قماندان امنیه دغه په سرحدونو چې دوی کار کړی ده خلک باندې ګرځو ده
د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت څو وخت مخکې د اعلانو کې چې ځینې لوی قاچاقبران راخوشي شوي دي او همداراز د کوکنارو د کښت ساته لوړه شوې ده دا خبرې تر کومه تاییدوي او څومره دغه دغوی اندېښنه پر ځای بولي چې قاچاقبران راخوشي کیږي
خو یقینا وزارت داخله خاص معینیت مبارزه موادو مخدر د دوی وظیفه ده چې دا کوم درې سلور یونټونه چې دوی لري دوی فعالیت داده چې غت قاچاقبران به ونیسي موږ هم د رادیو او د اخبارو واورېده چې دوی شکایتونه کوي چې موږ په ډیر مشکلات او په ډیر ستونزه د قاچاقبران ډیر مصرف هم پکې راځي موږ دا نیسو بیرته با سانی دول دا خوشکیجی زما خیال چه دا خری قاچاقبر چه اغا خلاسوی دا اجلال جان دی چه دا قندرس خلاسوی دا مونیت مواد مخدر وزارت داخلام فکر کنم چه دوی کم چه دوی دا غکره دا اجلال جان دی
د بدیل کښت پاړه وای چې آیا کوم بدیل کښت مو بدون لزعفرانه چې یو قیمتي بوټی ویل کیږي بل څه شته په دې وروسته کې څنګه
یاره مشکل ده چې بدیل د بدیل یوازې معنا دا نه ده چې تاسو د یو کښت بدیل دغه وکړي دلته نور ستونزه مسته که چیرې تاسو یو بدیل پیدا کړي چې حجم ډیر غټ وي تور مثال غنم تاسو دغه جوار چې لار نه وي هلته چې د انتقالات وسایل نه وي هلته چې مارکیټ د فروش نه وي هلته دغه ستونزه ده خو مواد مخدر نن سبا دغه د حجم له لحاظه که چیرې دوه کیلو یومن چې پنځه کیلو کیږي هغه سرمایه ده یعنی دا ترانسپورټیشن هم دونه هغه ترانسپورټیشن هم ضرورت نه لري دا غت دا مارکیټ خپل مارکیټ دوی په کور کې راځي مارکیټ موجود دی خو کچیر دا افغانستان نن سبا دا میوه تولید کې مثلا غنم جوار اوربش نور شان چې تولید کې چې مارکیټ دلته نه وي اوس اقتصاد بازار دا کوم ستونزه چې افغانان لپاره دغه کړی ده یعنی موږ نس کولای چې اگر رقابت چې هغه بل مملکتونه دلته کې موږ نس کولای چې په بهر کې دا رقابتونه مثبت رقابتونه د تولید له لحاظ دغه بل مملکتونه سره به
معنی د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه وزارت مرستیال انجینیر محمد ابراهیم اثر له تاسو مننه چې له موږ سره مرکه وکړه که په پای کې راته وایي د سید پیغام په شکل چې څه باید وشي چې بل اخر افغانان له دغه شومې پدیدې خلاص شي
تاسو مننه پیغام مداده چې کچیر خلق خپل دا فکرونه کوي چې دا نن سبا دا کوم ستونزه کوم مشکلات چې سیاسي امنیتی او صحی له لحاظ افغانستان ته پیښ شوې ده دا یوازې د مواد مخدر د چنن د کوم مشکل او ستونزه چې خلکو ته برابر شوی دی. یو او بل دولت مجهم خلک انتظار دي چې دا نوی حکومت چې راځي دغه تعهد څه شی دي او هغه کرنلار څه شی دي او هغه برنامه او دغه د مواد مخدر پر ارتباط څه شی دي. او بل دا مشکل چې دي مواد مخدر یوازې مبارزه په مواد مخدر یوازې دا مشکل نس کولای چې به ورکی دا یو ملي ستونزه ده. دا ضرور ده چې ګرد خلک په یو غږ باید به مبارزه وکړي او مبارزه داسې نه چې په خوله به وایي او عملي که دغه نه کوي. دا ګرد افغانانو ته دا ضرورت دی چې په یو خوله او په یو آواز دغه په مقابل باید ودرېږي او جهاد اعلان کړي.
ښاغلی موین کور ودان شندي
سلامت خیر.